امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د افغانستان د پاره د داعش د ډلې مشر د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت د ډلې د ختمولو د پاره په یو شری قوي پلان باندې کار کوي او د آلمان صدر اعظم د یوکراین د شخړې په سر د خبرو د پاره واشنگټن ته راځي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې پروګرام کې پر پورتونو علاوه د آشنایانو د غږ پروګرام شته، مګر دا پروګرام د وخت سره شوه دی، تاسو سره راسن نشو غږیدلې. اوس زه زیبا خادم او متي الله عبد د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د افغانستان لپاره د داعش مشر د هلمند په ولایت کې وژل شوی. د هلمند ولایتي مقامات وایي چې مولا عبدالروف خادم د ګوند نامو په خانه بندي او 15 کسانو ورچې ټول په یو موټر کې سفر کاوه د نړیوالو قواو د بی پلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی. د افغانستان د استخباراتو د ادارې بیان وایي چې مولا عبدالروف خادم چې د طالبانو په خانه قومندان او د ملک په جنوب ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې د چارو مسؤل په نظامی عملیاتو کې وژل شو. د هلمند ولایتي منابع وایي چې مولا رؤوف په 2001 کال کې د ګونټنامو د زندان نه د خوشې کېدو نه پس افغانستان ته راغی، مګر په دې آخري وختونو کې د داعش سره ملګری شو. د مطبوعاتي رپورټونو له قراره مولا رؤوف 13 میاشت په عراق او سوریه کې چې د داعش فوځي مرکز دی د دغه ډلې ته خپل خلک هم واستول. افغان چارواکو د امریکا په مشرۍ د ناټو د محاربي قواو د ماموریت د ختمېدو راهیسې چې په دغه 3 دسمبر کې پای ته ورسېد، افغانستان ته د داعش د خلکو د لارو پیدا کولو عمله اندېښنه ښودلې ده.
افغانستان، پاکستان او چین نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې په دې درې اړخیزې غونډې کې د درې وړو هیوادونو استازو برخه لرله او د نورو مسایلو نه علاوه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت خبرې وکړې. سیاسي څېړونکو هم په افغانستان کې د سولې پراوستو کې د چین او پاکستان رول ګټور بولی او وایي کدا دواړه هیوادونه د زړه له کومې کارو کې په افغانستان کې سولې ټینګېدلی شي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق شکیب مستغنی د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د غونډې اصلي هدف دا دی چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وشي.
در این نشست هشت جانب در مورد تلاش های
په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو استادو د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړې او ویل شول چې دغه خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او د پاکستان او چین په همکارۍ مختزي. همدارنګ درې وړو هیوادونو په خپل منځو کې مهمو توافقاتو ته ورسیدل.
د دې نمخ کې هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په برخه کې د چین او پاکستان رول مهم بلل شوی و. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چین او پاکستان ته سفرونه کړی دي.
نن د عراق د پایتخت په خوښه کې په هغه سیمه کې چې زیاتره سودونکو شیګان دي د بم په دوه چادونو کې لګته لګ شپړه سنه وجل شوې دي. د بغداد د خر د خادمی په سیمه کې نن سهار د یو ځانمرګ بم چون کې په حمله کې لګته لګ 14 سنه وجل شو او 10 سنه نور زخمي هم شو. په دغه سیمه کې زیاتره د شیګانو زیارتونه هم دي. سمندستي د دې حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو دغه حملې عموما سنیان په شیګانو باندې کوي. 2014 د بغداد شمال خواته د حسینیه خواته شوې دي او کم تر کمه 2 نفر پکې وژل شوي. د 2013 کال رئیس په عراق کې دغه پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او د ملګرو ملتو د رپورټ په اساس قریب 9000 ولسي خلک او د عراق امنیتي کسان پکې وژل شوي.
ټاکل شوې ده چې د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل نن واشنگټن ته راشي او د یوکراین د روانې جګړې په هکله د جمهور رئیس اوباما سره خبرې وکړي. دوی په داسې حال کې خبرې کوي چې د یوکراین د شخړې د حل لپاره نړیوال ډیپلوماتیک کوششونه روان دي. د یکشنبې په ورځ د آلمان صدر اعظم د یوکراین، روسیې او فرانسې د جمهور رئیسانو سره په تلیفون کې وغږېده او د آلمان او فرانسې په هغه ګډ پلان خبرې وکړې چې هدف د یوکراین په شمال کې د روس پلوه یاغیانو لخوا د پیل شوې جګړې د ختمولو ختمول دي. میرمن مرکل او د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند به د چهارشنبه په ورځ د بلاروس په مرکز منسک کې سره وګوري او په دې اړه به مفصل خبرې وکړي. فرانسې او آلمان دغه ګډ پلان د هغه ناکام اوربن په بنیاد جوړ کړی دی چې د سپتمبر په میاشت کې په منسک کې امضا شوی و، خو اوس به پې مفصل خبرې کیږي. د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 15,600 کسه وژل شوي دي. دا شخړه لس میاشتې مخکې هغه وخت پیل شوه چې کله یاغیانو د اوکراین د دولت خلاف پاسون پیل کړو. د اوکراین جمهور رئیس د یکشنبه په ورځ د بې قاعده شرطه اوربان هیله څرګنده کړه، مګر د روسیې جمهور رئیس بیا دا خبره وکړه چې اوکراین د روسیې د پولیسو سره خپل پوځي عملیات بند کاندي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د داعش د ډلې په خلاف د عملیاتو لپاره تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو تلویزیوني پروګرام کې وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوا د پخوانه اوس د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیاتو ته ډېره متحده ده چې دغه ډله ختمه کړي. د امریکا حکومت د اسلامي دولت د ډلې لخوا د یو اردني پیلوټ د ژوندۍ سوځول نو وروسته سخت دریځ غوره کړی دی. خغلی کیری په دې اړه وایي:
The resounding reaffirmations of commitment throughout the Arab world have been heartening and strong. I mean, here's what's happened. 22%
د عرب نړۍ له خوا د دغه ترګر ډلې خلاف ژمنه د ستاینه وړ ده. داعش چې څومره ځایونه نیولې، قریب 22% سیمه یې بیرته نیولې ده او پرته د کوم غټو فوځي عملیاتو نیول شوی. د عراق فوځ دغه سیمه عملیاتو د لپاره روزل شوی او دا د هغوی د کوششونو او قابلیت نتیجه ده. د دین علاوه مونږ غواړو د اسلامي دولت د ډلې زیاتره مشران په نخښه کړي او د دوی د خپل منځي روابطو د وسیلې مهم په نخښه کړي. په خا په لوی لوی کارونو کې ګرځیدل اوس دوی دا کار نشي کولای.
د یمن د سیاسي بحران د حل لپاره نن د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ خبرې پیل شوې، مګر د پیل کېدو نه سم دستي وروسته د دوه ګوندونو نمائندگان د غونډې نه ووتل. د اصلاح په نوم د مخالف ګوند غړي چې دغه ګوند اسلام پالونکو او قومي ډلو سره یوځای شوی دی او همداشان د پان عرب ناصر سپنوم دی وړوکی ګوند غړی د دې خبرونه په پایتخت صنعا کې چې په هوټل کې روان دي ووتل. دوی ویلي دي ځکه د خبرونه ووتل چې مهدی المشت د هوتی قبیلې استازي دوی ته ګواښونه کړی دي. دا خبرې د دې لپاره پیل شوې دي چې د عربي ټاپو وزمې په دغه ځی کې سیاسي بحران حل شي. د هوتی قبیلې خلکو چې شیاګان دي د 13 سپتمبر په میاشت کې پایتختونی وو، 13 هفته یې حکومتونی وو، پارلمان رنګ کړ او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی چې غرب شاته ولاړو مجبور کړ چې د قدرت نه لاس واخلي او دوی انتقالي حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل د هغه وخت رئیس وزیر ډیره خرابه شوې ده چې هوتیانو قدرت پیدا کړی دی.
وسله والو نن د سومالیا په پایتخت کې د پارلمان یو غړی وژل دی. ټوپک والاو په بوګدیشو کې عبدالحی قائد باری په ټوپک دز وشت. شباب د القاعده ملګری ډلې ویلې دي چې د دوی کسانو چې په موټر کې روانو باری وشتلې او وژلې دي. په دې روان کال کې باری د پارلمان لومړی وکیل دی چې وژل شو. 15 نور په تیر کال کې وژل شو او د شباب ملشو ویلې چې دوی دغه کسان وژلې دي.
د امریکا او جنوبی کوریا ډیپلوماټان نن د دوشنبه په ورځ په سیول کې خبرې کوي چې په دوه اړخیزو مسلو او د شمالي کوریا د راکټونو په پروګرامونو وغږیږي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال ټونی بلینکن درې ورځې په سیول کې تیروي او بیا چین او جاپان ته سفر کوي. خاغلی بلینکن نن د دوشنبه په ورځ د جنوبی کوریا د خارجه وزیر د مرستیال چوتا یونګ سره د غونډې نه وروسته ویلي دي چې مهمه ده چې په سیول شمالی کوریا باندې تر هغه وخت پورې بندیزونه ادامه ولري چې د زړه له کومې وغوړي د خپل اتمی پروګرام د بندولو په سر خبرو ته حاضر شي. د شپږو ملکونو نمائندگان په دې خبرو کې ګډون لري. د نایجیریا د بوکو حرام وسلوالو نن په نایجیر کې په یو زندان حمله کړې ده. په څلورو ورځو کې د سرحد نه اخوا دا د بوکو حرام د وسلوالو څلورمه حمله ده. پوځي منابع او عیني شاهدان وایي چې د نایجیر پوځ دغه وسلوال چې په جنوب ختیځ کې د دیفا په خارګوټي کې په زندان باندې حمله وکړه، پس له 3 ساعته جنگ نه شاته وتنبول. سمدستي دانه د معلومه چې څومره خلک مړه شوي یا زخمي شوي دي او یا کوم بندي د زندان نه تښتېدلی یا نه.
درنو واوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې